افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا په یوه خبر پاڼه کې چې بیګای په خپله ویب پاڼه خپره کړې ویلي چې د اکتوبر د 15 ترمنځ دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی. خبر پاڼه همدارس په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانې دو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 340 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خبر پاڼې له مخې تخمینا 144000 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 215 بے سرپرست ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي موندلې دي. اوچا په یو بیان کې همدارس ویلي له 400 زیات بے سرپرست د پاخه عمر لرونکو او 208 معلول کسان چې د وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. لدې مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په 190 مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرایل نه اداره کوي. د غزې ترنګ د اکتوبر په 1 پر اسرایل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بند شوې او له څو ورځو راهیسې د اسرایل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. مصر د رفح سرحد د مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې د وتلو هڅې کوله. د خیریه ټولنو د چارواکو په وینا سلګونه نورې لارې هم د مصر له آرایش ښار څخه ساحلي سړک په وسیله تر رفح پورې د 40 کیلومتر مزل په مقصد وخوځېدل. بلخوا ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرایل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي د غزې میلیونون ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. ایران د هغې کښتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېده او تیر کال ضبط شوه ټول په 22 کاله بند محکوم کړي. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې دې کښتۍ څو تنه عمله درلوده او څوک په څو کاله بند محکوم شوي دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې یوه بهرنۍ کښتۍ چې 12 میلیون لیټر تیل یې قاچاق کول ونیوله. د قضایي چارواکو په وینا د دې کښتۍ تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې ترسره شوه، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په مخکنۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه، هم افغانستان د یوه ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. د نړیوال جام او آسیا جام په ګروپي پړاو کې به افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ټولنو په ګډون د یو شمیر خیریه بنسټونو مشرانو په نړیوالو غږ کړی دی چې د هرات له زلزله ځپلو سره زیاتې مرستې وکړي. آیا له افغانستان سره بشري مرستې په دې هیواد کې د فقر اندازه کمولی شي؟
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سه شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې هیواد کې د خلکو اقتصادي ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ د غره د غزولو د یو بخې د یو کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
وکورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دکاندارانو څخه ټوله کړل، دو خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د منځني ختیځ کې د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د وروستیو شخړو له حاله خبر شئ. خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادش د حضور پر څرنګوالي سرخی
دا غدایش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نه دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په دې زلزله کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم غیر کوونکی دانیل اندرس ویلي په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیا او پوره کول د یوې میاشتې مسله نه ده، بلکې زیانمن شوو ته د مرستو رسیدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده چې دوی ته لازمي مرستې ورسیږي. جزئیات دې امید زه احتمال پر پورت کې.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نه ږدي. هغه پرون په خپل ایکسپانډر لیکلي، د ټولونو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمیر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمیر 4500 ښودلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت، د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمیر 1400 تنه ښودلی او وایي له دوی سره د مرستې لپاره 3.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بارونۍ اعلامیه کې لیکلي، دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمیر ښایي ډېر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو ډېر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کېږي، خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2 میاشتې په کار دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جنان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسېدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي، ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یاسف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی دی.
و موږ د ناروی د کډوالو د شورا مشریان ایګلند ویلي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلي یوازې پرې نه ږدي. نن سه شنبه د بې وزلۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې ویل کېږي 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو ویب پاڼې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتیرش له قوله ویلي په نړۍ کې باید بې وزلي نه وي او په وړاندې باید مبارزه وشي. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې عاید د تیرو 2 کلونو په پرتله کم شوی او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
نن د اکتوبر ولسمه د بی وزلی د منځورلو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدي چې اوس مهال د بی وزلی لامل په افغانستان کې میلیونونه وګړي لستونزو او فشارونو سره لاسو ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بی وزلی سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوي، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیجلی واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د بیکاری او د خوراکي توکو د بیې او د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم را رسیدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکې ملیحه ازادي ورته ویل په خوای په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو له خوا د ښځو پر کار د بندیز له امله اړه شوه چې پیره کې په خولو ته مخه کړي. هغې ویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیره کې په خوم که د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتې وي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي خاطره چې د طالبانو لخوا د میرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل میړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او میړه په کور بېکاره ناست دي او له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم شنه کار میکرد، خودم کار میکرد.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط خو وو. اوس موږ ډوړه بیکار یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټول خزه په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه له موږ واخیستل.
خریداري کنیم
د ښځو ترڅنګ نارینه هم وایي چې بیکاری ډیره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه یې معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکارۍ او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دی.
چې یو څلور کاله په حکومت کې خدمت کړی، د کور کرایه درې زره ده. کله دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې نه ورکړي. هر ورځ د کور مالک ځي او راځي، نه ځمکه لرم نه دکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هغې ورځې راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایي کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو 2 کلونو کې سیاسي بدلونونو د بیوزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغیز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
تر څو چې دا مرسته چې افغانستان سره نسبی مرسته چې افغانستان سره کې دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګیږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بېوزلۍ شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. خاغلی ګوترش ویلی له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو و بو روغتیایي خدمتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدمتونو له نشټوالي او انرژي کار کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشټوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران تعبیز او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک بتر 2013 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخته بېوزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحدو ایالاتونو هڅې پیل کړي چې د غزې د ترانګې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه لري کړي. غزه پر اسرائیل د حماس د تونلارې ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابند شوې ده.
داسې مهال چې د اسرائیل لخوا د غزې د تړنګ کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځنی ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن بل اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وروسته له هغه سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په ترانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پاوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې ترانګه کلا بند کړي او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نور هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9000 نور ټپیان دي. د غزه خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرائیلي پاوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزه د روغتیا په خواني وزیر بسیم نعیم ویل دي چې پر رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوی. پسیمه کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبريال وای نن سهار د خان یونس نصیر روختون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزا کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستول لپاره هڅې روانې دي. پرون د سیخ کاریدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرائیل د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبردارای ورکړی چې د غزې ترانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرائیلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود ټبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لمړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته انکتنه وکړو، بیا هم له احمد تکلاورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یک شنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماته ورکړه، چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو ورسپنو دا یو تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ انډیپندنت ورسپانې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایط واچولې ده. په داسې حال کې چې د ورسپانې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنې شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه را نقل کړې ده چې وای ووکس هومره چې توان یې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر د هم ویلی دی چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لوی ناکامي و. د استرالیا چاپ سانډي مارننګ هرالډ ورسپانې یو په زړه پورې مطلب خپور کړی چې عنوان دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیره مسکا راوسته. په مطلب کې راغلی دی چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې و، خو داسې ول کچې افغان لوبغاړي په دې پوهېدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو معنی څه ده. سانډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره د ماته دومره ستره و چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د ماليزیا چاپ ستریت ټایمز ورسپانې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې ساه ورکړي. تروټ ویلی دی چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولای شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره اوګه په اوګه لوبې وکړي. ورسپانه د افغانستان او انګلند د لوبې په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخسته ده چې ویلی وو د هیله لري د بریابه په افغانستان کې دننه هلته چې پرله پسې زلزلو لزرو زیات کسان ووجل او ل 2000 زیات نور یې ټپیان کړل د خلکو پر شوندو مسکاره ولی او هندستان ټایمز رسپانه د هندي منجم سمیت بجاج وینا راخسته ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبې دوه ورځې مخکې خبرداري ورکړی و غو پر ایکس شبکې یا په خوانی ټوئیټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یو غټي خو هم د منجم د لوبې د پایل په لومړی دقیقو کې د خپل په خوانی لیکنه په دوام انګلند ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته د په کم نظر نه ګوري د نو موري منجم لیکنه ډیره مشهوره شو او د دې مطلب تر لیکل کې دوه پوري نږدې 215000 کسانو لیدلې و او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتیږي.
د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمن دی کوتل د جوړیدو چارې پیل کړې دوی وایي د 15 کیلومتر کوتل د جوړیدو لپاره بس پنه راټول کړی او په شاوخوا څلويختیا 500 ورځو کې به چارې بشپړې شي.
د غزنی ولایت اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ په غزیدل لارې پروت خونی کوتل دلته په دغه کوتل کې یو ژر بل 2000 پسپیرغره کلار باسي دا سیمه خلک وای د خپل ځان د اسانۍ او لارې د لندن په خاطر یې په شخصي لګښت دغه کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې دي. دوی وای د دغه 15 کیلومتر کوتل د جوړېدو لپاره یې بس پنټوله کړي او په شاوخوا 40 یا 50 ورځې کې به تیار شي. سردار ولی هوادمل د اجرستان ولسوالۍ یو فعال ځوان دی. دوی وای ک دغه 15 کیلومتر کوتل جوړ شي تر مرکز غزنی پورې به د یو 1200 ساعتونو مزل شپږ ساعته تر لاندې شي.
نیمای چاری چې د تیر نظام کې جوړې شوی او پات چاری د عام خلکو په شخصي لګښت باندې د ضرورت او د اړتیا په اساس باندې د خلکو تعهد وکړو په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل دکاندارانو څخه ټوله کړل د خلکو په شخصي لګښت باندې د کار پیل کړی دی. نو ان شاء الله سلوک 15 ورځې بعد په دغه لار باندې موټر ته ګراته وکړي.
اجی محمد یونس ته د غسیمه یو مخور او د کوټلی خون د جوړولو مسول دی. دی وایي د تارس و چې خلک پیسې راټول کړي او د کوټل د بیا رغولو چارې پیل کړو. موږ د ولایت مرکز څخه ډیر لري او لارې مو خراب دي. د زیاتوي موږ غزنی مرکز ته درې لارې لرو خو درې واړه ډیر وجدې دي چې دغه کوټل جوړ کړو بیا به دا لار لنډه شي.
موږ د خونی کوټل د سرک لارې او چارم په دې باندې شروع کړلې چې دا خونی کوتل موږ دوه درې لارې د غزنی ولایت سره لرو چې یو ناور ده یو مالستان ګوشنک ده. نو دا خونی کوتل چې دا په زمن کې ډېر نږدې د غزنی ولایت
لا اجرستان ولسوالۍ څخه چې کله هم خلک په ژمي د ولایت مرکز غزنی ته ځي لومړی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ بیا کندهار او بیرته غزنی ته راغبرګیږي چې دغه لار تقریبا په دریو څلورو ورځو کې وهي. اجی عبدالباری غزنوی د سیمه یو قومي مخور دی. دی وایي د ناور لار هم 12 ساعته وجده ده خو ژمه بیا د خلکو ستونزې څو برابر ورسره زیات سي چې د خونی کوتل لار جوړ سي څلور ساعته لنډیږي.
دا د ناور لار څه د وروره دا یو ل ساته 12 ساته لار ده. هغه ډیره وګده ده د ازمې د خلک مشکلات لري وروره پاغه لار باندې نشتللې دلته مریضان پیخیږي سره اخلاص اجرستان ولسوالی خلک ډیر مشکلات لري لغه لار څه او د خونی کوتل لار څه ده دا څه د څلور ساته مثال هغه نه کمرزي غزنی ته موږ په دغه لار باندې زره شدلې سو.
دا په داسې حال کې چې د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو هم غوښتنه کوي چې دوی ته دغه لار په اساسي ډول سره جوړ او پخ کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې دوی به د خونی کوتل تر څنګ ټولې خرابې لارې ورغوي. د ولایت ویاند حافظ عمر وایي
د هغه د کوتلی خون په بنا باندې موږ وړاندیزونه پیشنهادونه له اړوند وزارتو او همدارس غزنی ولایت کې مول اړوند ادارو سره شریک کړي دي. د اجرستان ولسوالۍ ولسونو ته دا ډاډ ورکوه چې په نږدې وخت کې به د کوتلی خون د اجرستان ولسوالۍ د غستونځو ته برسېږي وسی.
د غزنی اجرستان د لوړو غرونو په منځ کې آباد یو غرنۍ ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د لوی لارو د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ وي. د دوی په وینا چې په ژمي کې خو یې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمې د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لږ زیات اوسیدونکي لري. دوی وایي د خرابې لارې له امله مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې سا ورکوي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د ژوند نورو اړینو اسانتیاو د نشتوالي تر څنګ د سړک له خرابوالي هم شکایت کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیرې ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې دواز یا بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او یا خپل مالونه انتقال او د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، موږ غوښتنه درو چې دا سړک موږ ته ورغول شي او د دې تر څنګ نور ستونزې هم شته، لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو، او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیرې ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده، تر دې خرابه ده چې له لوړو او کومک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ورباندې تګ راتګ نشي کولی. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي:
دا یو بل خواته لیار نشته چې و سیلاب د ندیر شي په هغه کې بویرې، خو ډېر خلک ژوند دلو صبر کړی دی، سیلابې دلو سه ډېر خلک ژوند ور کړی دی، د میرزای دلو سه چې لیار خروپه دو و زوی تر صدای نشي، می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی اوسیدونکي وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی د خلکو حق دی، خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته او له هر ډول پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي. د سپیرې یو بل اوسیدونکي منور تنګیوال وویل:
دلته د برک مشکل زیات دی، برک نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، او دا سړک چې دی دا بیخي خراب دی، زموږ د پاره دا زیات مشکل دی چې بازار ته رسیږو د نیم سات مزال وي، دوه درې ساعتې ته ورسیږي، لار خامه ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خوست د سپیرې ولسوالۍ د اوسیدونکو یادې شوې ستونزې مني، وایي اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوي وویل:
په دغه سړک باندې اوس الحمدلله د پراخۍ چارې روانې دي، او که د پراخۍ نه وروسته بیا جارکاري چارې هم کیږي، نو دغه ستونزې ته انشاءالله مشرانو توجه کړي دوی د حل کولو کوشش کیږي. او بل طرف ته کلینیکونه چې کوم دي، دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دي وي د سپیرې زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده، په همدې مسیر د زیړو، ګیان، برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکدار موټر تګ و راتګ کوي، خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له مرکز زرند شهر مې تاسو سره تماس نیولې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول. ټولو شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پیردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پاتې دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپنا مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران لرونه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه ده چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او له دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه ورځ مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او دا یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردۍ له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر شوي حجل مرستي وکړي.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو ته نیک لی احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یوشی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي، مثلا دی متخصص د ډوکوي دی د مغزیاتو کارم کوي، د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دواوی هم به کیفیت دی، نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي، دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دی دغونه پونه لري د ټولو مرزو تخصیص وکي، نو دی باید چې شیدار مرز ځان ته ډاکټر یې باید ډاکتران پر شی روپی اخلي، نو د دې مخه دی ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د برخې کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مهیروي، خو تر دې مخکې په مو کړی خبرونو لنډیسته. ملګر ملتونو د افغانستان په لوېدیځ کې د وروستي زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خبر کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګر ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چاپي خبر پاڼه کې چې بیګا په خپل ویب پاڼه خبر کړي ویلي، د اکتوبر د 8 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 215 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندلې دي. اوچا په یو بیان کې همداراز ویلي، له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکو او 218 معلول کسانو چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي و، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرایل نه اداره کوي. د غزې ترانګ د اکتوبر په 1 پر اسرایل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بند شوی او له څو ورځو راهیسې د اسرایل تر پر لپسې بمباري ولاندې ده. ایران د هغې کشتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېده او تیر کال ضبط شوی و ټول په 22 کاله باندې محکوم کړی دی. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمه ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې د کشتۍ څو تنه عمله درلودله او څوک په څو کاله باندې محکوم شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د نړیوال جام او آسیا جام په ګروپي پړاو کې به افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې وي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21 په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوراوه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د پلخمري سیلوته نږدې د امام زمان په نوم جمعات کې وشوه، په دې جمعات کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپی کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حمله پر د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ومنله، پر شیعاګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پر هم دې ډلې منلې و. ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست وویل چې د افغانستان شیعاګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیا علمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عملانو د مندلو او هغه ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنۍ او ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیاګانو د ژوند کړي تنګه شوی او د پیخي د یو قرباني د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیاګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه احمد تکلیم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب لومړی تاسو ترازو د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد که او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او اساحه په رسنیو کې راغلی دي 4000 تر 6000 پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولې یو شی باندې چې موږ به پوه شو، هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي، حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د هغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو مونږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډیر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځینه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډیر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته ارزو کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینه باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینه جوړ کړو. دا زما او ستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کې هم راغله، ډیری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسانی ښایي که نه، دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغه ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کیږي شته یا غړي توپ کې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کیږي ترکستان شرقي او دغه نور ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنی د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي، طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعهد دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنی دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوشته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نه شي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ کړي.
اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه و په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي او هلته په جګړو کې برخه اخیسته. البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه و چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنگلیو سره دغه افراطی وسلوال چې په خپل هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوی دی دوی التتلی وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه د دوی دا غړي سره جلا دی بیل دی. هغه پاتې شول الته په عراق او سوریه کې مړه شول ژوندی دی. سوال دا دی چې دغه حمله چې په افغانستان کې کیږي په دې کې دغه بهرني جنگیالي څومره رول لري؟
ګوري په عراق او سوریه کې چې هغه داعش نه ډیری داوطلبان یو خو افراطی عربانو بل د اروپانو ډیر کسانو هلته او د نړۍ د هر هیواد نه د ډیرو هیوادونو هلته کسان د جنگ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه د خراسان د دوی مطلب دی. په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هیوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډیر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی. او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلی دي چې داعش ډله کمزوري کړي او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي دي. د دوی د اعداد دلته ډیر کسان د منځ وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته هم معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي، او ارقام هم ښیي چې 3000 نه تر 4000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایلو کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات، ګډې استراتیژیګانې او دغه مخته وړي.
ځاځای صاحب وبخښئ، لکه څنګه چې تاسو ویلې، طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي، او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دی دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستان وتلي. نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غواړي دا ډول حمله وکړي؟
ګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به د چا ترمنځ؟
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوی دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یا وایي چې دا فرض د بل، وایي چې دا سنت د بل، څوک وایي چې دا د شای د بل، څوک د شای د، یعنی اختلاف موجود ده په بعضو مسایلو دیني کې. دا مخامخه جګړه وی د دې د دین واضح نه ده، بل دا چې الله مې یو دی، قران مې یو دی، پیغمبر مې یو دی. لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دي په دلو تپلو. حتی خدای پاک قران کې وایي چې تاسو په دلو تپلو په ګروها ګرو متبدلی کې، او د اسلام دین په ورسه نه ځان ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځ ته راوستي دي، او دا ډیره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ایز هیوادونه هم ښکیل دي. او د هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بې خبره دي او لیک لوست نشي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، دغو نه ډېره زیاته استفاده کېږي. فقط ځان سپین کالي وغونده، پټکۍ ووایه، ږیره اوږده پرېږده. په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه او بې سواله خل دي، یو یو څوټوي، بل بل څوټوي، بل بل څوټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ د اوس د افغانستان په کلیو باندو کې شته، یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو باندو کې، له ځوانانو نه خلک راټولوي، خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګوره، څو عوامل دي. یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب یې راجوړ کړي دي. دوه مسله چې آل دغه هېواد کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله، او نالوستي بې خبره خلک، د دې څلورم مسایل دي. او بل دلته یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ. ګوره، دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزې وادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټې، دا ټول یو ځای کېږي. بالاخره دغه سي حالت جوړیږي چې د دغه تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اکمالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا عادي مسلمان دا توانمندي نه لري. دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي، او بالاخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځي صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي. څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي، مخه یې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت پر برخه کې په یو کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم، یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکي، خلکو ته درناوی ورکي. هغه که مذهبي مسایل لري، که اقتصادي مسایل لري، د دوی ته اجازه ورکي، هغه ته درناوی ورکي او حقوق ورکړل شي، او خلک تنظیم کړي. نه حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر واوسي، د تحصیل نه باید ته خبر واوسي. یعنی ټول دولت حکومت هم دغه ته وایي، دغه کې چې سالانګاری کېږي، مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید دلته حکمرانی وشي، قوانین تسجیل وي. انده چې اوس مثال زه شریعت وایم، کنه دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی، زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ماته را لېږلې ده، او زه لولم. مګم شریعت چې دا د قرآن نه اخیستل شوی ده، لیکن کوم اندغه علمان ماته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه ولولم، یعنی شرعي نظام چیستوي او شریعت چیستوي. دغه ستونزې دي چې بلاخره نامنی پیدا کوي، او د دین خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کې بل هیواد، دغه نه سو استفاده کوي.
ډیره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو تر ځمه د طالبانو لپاره اصولا باید د ډول تروریستي حملو مخنیوای باید ډیر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو پر طبیعت باندې په څرنګوالي، په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډیر ښه پویږي. دوی تقریبا 15-14 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخوانی حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې و. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دي، ک د دوی استخبارات کمزوري دي. یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ. که د دوی تاریخ تاسې وګورئ، د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډیر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې، اسلام پالې ډلې، مخصوصا چې دي دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دی ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځنی آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې، او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر کوي چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو، یعنی په مذهب کې م اختلاف نه لرو، که هغه شیعه ده او که سنی دی، دلته په سلهاو کلونو دی یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي. لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسي؟ او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو لسو پنځلس کلونو را په دې خوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي. لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي، نه مذهبي، چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه ونیسي؟
ګوره دا خلک داسې دي چې همدا په کلو بانډو کې تاسو اوسېږي. ما مخکې هرز وکړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي.
په بهر کې تاسو مطلب څوک دی وبخې کله په جزئیات سره وایي؟
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کا تاسو دقیق وڅېړئ. مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یو پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو وادونو هلته لکه مخکې اتمر ته بویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسلوال راوړل، دا ډېر زره بیرته خپلو کورو ته لاړ نه لړل، دغه وسلوال بچي وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسلوال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا 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 نو ای دغونه بلاخره دغه سی بلاګانې جوړې شو.
اوس که د تاکتیک مسلې ته راشي وبخې چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
نه مغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې دی، د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوه، دا هم استفاده کی او
پنځه کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته کوګورې دی، خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حمله نه وي، مګر اوس انتحاري حمله باب شوې دي.
اوس خو ګوره، اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده، کوم پرمختګونه چې هغه کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاري حملې باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی، خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله موږ داعش وایو، د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریځ دی، توند دی، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نکی هغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفی، یعنی د دوی فکر سلفی فکر دی او سلفی فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات هم ورته برابریږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه چې تاسو وګوري د دې رنګ ډیر رنګ کوشش داده چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت، دغه و پنځوس ملک اسلامي چې لرو، دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کوي، هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شریع کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي؟ ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې و پنځوس اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي، زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تا چار چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دي جدی دې ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی دې وکړي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي، د ذهني له لحاظه دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې داعش څه رقم مفکوره ده، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري، یا د دوی فکر څومره اوسنی وضع سره اختلاف لري، او دا دې باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دې ونیسي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې میلمانه و محمد اسحاق قطمر، د سیاسي چارو شنونکی، او محمد یوسف امین ځاځی، د سیاسي چارو شنونکی له کابله، له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.
نهر جوتنا بے مسافرو بیا دی جوتن ارے سبہر شی نهر جوتنا ہے وطن بے مسافرو بیا دی جیوتن پگیڑو خاستا لچ پیغلا پگیڑو خاستا صرف خل کو ششکاری جی وطن وطن بے مسافروں بیا
یادیږي وطن هره سبهیر شي مهریږي وطن هو وطن مسافر و یادیږي وطن